ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده او ریچی افغان حکومت نن له مخدره موادو سره د مبارزې د یو سیمهیز کانفرنس کوربه ده. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کیږي. د افغانستان اجرائیه رئیس د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د میدان وردګ امنیتي چارواکي وایي له ډیرو هڅو وروسته وتوانېدل یو هندۍ انجینیر خوشی کړي. د ترکیې جمهور رئیس نن په یو ورځني سفر اوکراین ته ځي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د اجرائیه ریاست په حواله چې ښاغلي عبدالله له جنرال نیکلسن سره پر وروستیو پوځي او سیاسي بدلونونو، د ترورستانو پر ضد د مبارزې پر عملیاتو او د افغان او بهرنیو پوځیانو پر همکاریو بحث وکړ. دواړو مشرانو په داسې حال کې سره کتلي چې د شنبې په ورځ افغان هوایي ځواک ته د امریکا لخوا دوه بلک هاک هلیکوپټرې ورکړل سوې. اجرائیه رئیس د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان سره په کتنه کې د افغان هوایي ځواک ملاتړ او تجهیز او هغوی ته د بلک هاک هلیکوپټرو سپارنه ستایلې ده. د میدان وردګ امنیتي چارواکي وایي له ډیرو هڅو وروسته وتوانېدل د اختطاف کوونکو له منګولو یو هندۍ انجینیر خوشی کړي. د میدان وردګ ولایت امنیه قمندان مل پاسوال فهیم قایم پرون ازادي راډیو ته وویل د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د پروژې مختوړونکي شرکت هندۍ انجینیر په کابل کې د هند سفارت ته وسپارل سو. د نرخ ولسوالۍ په وروستیو برخو کې دغه هندۍ انجینیر اختطاف سوی و. 4-5 عملیات مو وکړل، څو پر سړي تاشتونکو ساحه بنده سوه او بالاخره دغه انجینیر خوشی سو. دی مو د هغه مرکزي دفتر ته وسپاره. د میدان وردګ امنیه قمندان دا هم وویل چې دغه هندۍ انجینیر د برېښنا شرکت د یو افغان کارکوونکي په دسیسه تاشتول سوی و. د افغانستان برېښنا شرکت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. امنیه قمندان وایي چې دغه هندۍ انجینیر یوه میاشت مخکې تښتول سوی و. د بامیان او د بغلان د دوشي ولسوالۍ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې د تطبیق موافقه پرون په کابل کې لاسلیک سوه. د افغانستان د فواید عامې سرپرست وزیر یما یاري دغه موافقه په ار کې د چینایي شرکت کینګ داو له استازي سره لاسلیک کړه. په دې اړه مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم حاضر و. د فواید عامې وزارت ویان مهدي روحانی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل د بامیان دوشي سړک چې 1.25 کیلومتره دی بامیان او بغلان ولایتونه سره تړي، پر شپږو برخو ویشل سوی چې اوله برخه 4.5 کیلومتره، شپږمه برخه 4.5 کیلومتره ده. د فواید عامې وزارت ویاند وایي د سړک جوړونې دغه پروژه به په دوو کلونو کې بشپړې سي چې پر اولې او دویمې برخې کار به څه باندې 3 میلیارد افغانۍ لګښت راسي. ښاغلي روحاني زیاته کړه چې د دې پروژې تمویلونکي نړیوال بانک او اسلامي بانک دي. د ترکیې جمهور رئیس نن په یو ورځني رسمي سفر اوکراین ته ځي. تمه ده چې رجب طیب اردوغان له خپل اوکراینی سیال پیټرو پوروشنکو سره د دواړو هیوادونو ستراتیژیکه عالي شورا رهبري کړي. د ترکیې جمهوری ریاست ویلي اردوغان به د اوکراین د پارلمان له رئیس او د دغه هیواد له صدر اعظم سره هم په دې یو ورځني سفر کې وګوري. د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیې دواړه وروسته له هغې په خپلو کې د ویزو خدمات محدود کړل چې په استانبول کې د امریکا د قونسلګری یو ترکی کارکوونکی د جاسوسۍ په تور ونیول سو. د دواړو اوږدمهالو متحدانو ترمنځ دغه ډیپلوماتیک کړکیچ پرون هغه وخت پیل سو چې په انقره کې د امریکا سفارت اعلان کړه امریکا په ترکیه کې د خپل یو کارکوونکي تر نیول کېدو وروسته د ټولو غیر مهاجرتي ویزو خدمات ځنډوي. د سفارت اعلامیه وایي وروستۍ تحولاتو مجبوره کړي د امریکا د ډیپلوماتیکو ودانیو او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د ترکیې تعهد بیا له نظره تیر کړي. اعلامیه زیاتوي چې د غیر مهاجرتي ویزو خدمات سمدلاسه ځنډول کېږي. د مهاجرت ویزې د هغو کسانو لپاره دي چې هڅه کوي د تل لپاره په امریکا کې ژوند وکړي. ترکیه هم پرون وخته په دې اړه عکس العمل څرګند کړ. اعلان یې وکړ چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ترکیه ډیپلوماتیکو دفترونو هم د غیر مهاجرتي ویزو خدمات وځنډول. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او سناتور باب کورکر په ټویټر کې یو بل ته سپکې سپورې تبادله کړې دي. ټرمپ خپل د جمهوریت غوښتونکو ګوند د غړي کورکر په اړه چې یو وخت له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې متحد وو پرون په ټویټر کې لیکلي. سناتور باب کورکر راڅخه سوال وکړ چې له تینسی ایالت څخه د د بیا انتخابیدل تایید کړم، خو ما وویل نه، خو د څرګنده کړې چې زما له تایید پرته یې نسی ګټلی. ټرمپ د خپل ګوند د دغه غړي په باب دا هم لیکلی، د راڅخه غوښتنه کړې وه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سي، خو ما وویل نه مننه. ولسمشر ټرمپ پرون وخته بیا ولیکل، باب کورکر موږ ته د ایران موافقه راکړه، دا هر څه په همدې تړاو دي، موږ صحي څارنې د مالیې کمیدو او اصلاحاتو ته اړتیا لرو، داسې کسانو ته اړتیا لرو چې دغه چاره ترسره کولی سي. ډونالډ ټرمپ د پخواني ولسمشر براک اوباما د واکمنۍ پر مهال له ایران سره د 2015 میلادي کال لاسلیک سوې اټومي موافقه غندلې ده. د دې تړون له مخې له ایران څخه د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل. روسي چارواکو ویلي 3000 کسان پرون وروسته له هغې د مسکو له یوه پلورنځای څخه وتلو ته اړ ایستل سول چې د همدې ودانۍ په تلخونه یا لندني منزل کې اور ولګید. د اور لمبې پرون تر ناوخته د سندیکا پلورنځي له لندني منزل څخه خپرې سوې، او د اضطراري حالاتو وزارت وایي لمبو 5500 متره مربع ساحه نیولې وه. په پیښه کې یو تن ټپي سوی. په سیمه کې د اور وژنې سل تنه کارکوونکي او درې څرخیل وتکې د اور د وژلو لپاره معذب سوي وه. نن په کابل کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره یو سیمه ایز کنفرانس جوړیږي.
هدف از این کنفرانس تقویت همکاری های منطقه‌ای در رسمی مبارزه با مواد مخدر است.
په اورزګان کې روغتیایي چارواکي وایي لا هم 50 صحي مرکزونه د خلکو پر مخ تړلي. په نورستان کې د خلکو په ونډې د برېښنا د تولید یوه پروژه بشپړه سوه.
50% سهم د دې پروژه کې د منطقې د خلکو دی. تیر کال شروع شو او سکل ګټه اخیستنې ته آماده دی.
پیران کې د اټومي پروګرام د مرکچي حیات یو غړی د جاسوسي په جرم په 50 کلونو بند محکوم سو.
از جمله کسانی بوده که متهم بوده به جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې د انصاف پلاټ کې او اوز ازادي او اوریدونکو اوریدلای شي. سیا زادی رادیو ته واجیاس. افغان حکومت نن دوشنبه له مخدره موادو سره د مبارزې د یو سیمه ایز کانفرنس کوربه دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي په دغه کانفرنس کې د بیلابیلو هیوادونو استازي برخه لري، څو د مخدره موادو د مبارزې په اړه پر سیمه ایزو همکاریو او په دې برخه کې د دولتونو پر مسؤلیتونو بحث وکړي. د افغان چارواکو په خبره سږ کال د کوکنارو کرکیله د ناامنیو په سبب د تیر کال په نسبت 2% زیاته سوې ده. تفصیل له سفیولا ستانگزی نوری.
تامه ده د کابل په کوربتوب له مخدره موادو سره د مبارزې په سیمه ایز کانفرنس کې له مخدره موادو سره د مبارزې ګډ استراتیژي بشپړه او عملی کېدو ته چمتو شي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد حنیف دانشار پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف از این کنفرانس تقویت همکاری های منطقه ای در رسمی مبارزه با مواد مخدر است.
دغه کنفرانس هدف له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ایزو همکاریو پراختیا ده، ځکه چې زموږ لوی ستونزه د سیمه له هیوادونو د مخدره موادو ترانزیت ده. افغان حکومت په نوښت له مخدره موادو سره د مبارزې سیمه ایز استراتیژي ترتیب شوه. په دغه کنفرانس کې بعد لوړ پړو کارپوهانو په سطحه د رابلل شویو هیوادونو استازي په دې استراتیژي بحث وکړي. په دغه کنفرانس کې بعد استازي د هیوادونو په مسؤلیتونو له مخدره موادو سره د مبارزې په فرصتونو او ننګونو بحث وکړي، څو په مټي د استراتیژي بشپړه او بیا عملی شي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې په دغه کانفرنس کې د افغانستان په ټولو شپږو ګاونډي هیوادونو سربیره د روسیې، ترکیې، عربي متحده اماراتو او هند استازي هم برخه اخلي. له مخدره موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د کلنی راپور په اساس اروپا ته د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق لاره بالکان لار په ټوله نړۍ کې د مخدره موادو د قاچاق خطرناک لار شمیرل کیږي. ټولې اروپا ته د بالکان نومې لارې په واسطه چې د افغانستان له لویدیځو پولو پیلېږي، د ایران، ترکیه او د بالکان حوزې له لارې د افغانستان مخدره مواد قاچاقېږي. روسیې ته هم د افغانستان مخدره موادو د قاچاق لار د منځنۍ آسیا هیوادونو له زړه تیریږي. افغان چارواکو په وار وار ویلي نړۍ ته د افغانستان د مخدره موادو قاچاق وړونکي ډلې د تروریستي شبکو سره لاس لري او افغانستان یې نامن کړی دی. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویاند حنیف دانشیر هم وایي د همدغو ناامنیو په سبب سږکال د کوکنارو کښت زیات شوی دی. متاسفانه د هغو ننګونو له مخې چې سږکال افغان حکومت ورسره مخ و او د ناامنیو په سبب په هغو سیمو کې چې د حکومت کنټرول نه و د تیر کال په نسبت پکې د کوکنارو کښت د پام وړ زیات شوی دی. افغان حکومت په داسې حال کې د خپلو ګاونډیو هیوادونو په شمول د سیمې ځینې هیوادونه له مخدره موادو سره د مبارزې کنفرانس ته بللي چې د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره دغو هیوادونو ډیر لاس نه دی ورکړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت په ملاتړ ټینګار کړی دی، خو وبکتل شي چې پرختیا هم له مخدره موادو سره د مبارزې ګډې جوړیدونکې ستراتیژي د تطبیق لپاره همکاري کیږي که څنګه.
اوس مرزو ګورزګان ولایت، په دې ولایت کې مسؤلان وایي چې لا هم شاوخوا 50 روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ تړلي دي. د دې ولایت خلک له دولت او وسلوالو مخالفانو څخه غوښتنه کوي چې روغتیایي مرکزونه دې ورته خلاص سي. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي لا هم په دغه ولایت کې 50 روغتیایي مرکزونه وسلوالو طالبانو له تیرو شپاڼه سرزو راهیسې د ناروغانو پر مخ تړلي دي. دغه ځایي چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره په کراتو کراتو ناستو لا هم دی او وسلوال طالبان موافقې ته نه دي سره رسېدلي چې روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ خلاص کړي. د دغه ولایت د عامي روغتیا ریاست رئیس خان اغا میاخیل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې تېرې اونۍ هم وسلوالو طالبانو د EHDS موسسې له مسؤلینو سره د کندهار په ولایت کې د یادو روغتونونو د خلاصون په برخه کې د ناستې ژمنې کړې وې، خو په خبره چې وسلوالو طالبانو یادې ناستې ته خپل استازي نه جوړ استولې.
د نه 50 کلینیکونه شاید اته نه باندې خلاصې نور تړلې دي. د دې سره طالبانو غونډه وکندار کې د طالبانو ادرسې ونې وچلاسې دغه غونډه ته د طالبانو 50 واته موارد لیکلي وو چې دې سره ولې دغه سیان تاسو کوی هغه د کومې مشکلونه نه خلاصو.
که څه هم د اورزګان ولایت د عامي روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنې تر واسپورته خبره ده، خو موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د عامي روغتیا وزارت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تېر اونۍ هم د اورزګان والي محمد نظیر خروټي خلکو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به روغتیایي مرکزونه ورته خلاص کړي، خو لا هم له تېرو شپاڼسو ورځو راهیسې تړلي دي. بل خوا بیا د اورزګان جګړه ځپلې او ځورېدلې بیا هم پر دولت او وسلوالو طالبانو ږغ کوي چې نور دې نه ضروري او روغتیایي مرکزونه جوړته خلاص کړي.
ولسوالی مو چنارتو د یخه د ستون سره سره مخامخ دي، دوه د ستون سره مخامخ دي چې هدي نه ست نه اوس یو ایاج استاد مخ یو عاجزا د حمل په وخت کې په تکلیف سي د مرګ سره مخامخ سي، نو دا د ستي وجه ته ضرورت لري چې دا کار یو سي روختن تړلې یا کلینیک تړلې نو اجل د غل ورته کیږي.
دا په داس حال کې دي چې لچروش پاڼه سروز رئیس سی په اورزګان ولایت کې روغتیایي مسولینو په دې مخه په روغتیایي مرکزونو کې خدمات د خلکو پر مخ ودرول چې وسله والو طالبان ورته ګواښ وکړ که روغتیایي مرکزونه ونه تړي له خپل طرفه بوم په تور لیست کې واچو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خیبر پښتونخوا د روغتیا اداره وایي چې په دې ایالت کې له تیرو څو اونیو راهیسې د ډینګي تبې له امله د مړو شمېر 50 ته پورته سوی او سلګونه نور هم لا په روغتونونو کې بستر دي. د ډاکټرانو په وینا ډینګي یوه خطرناکه تبه ده چې د یوه ځانګړي ډول ماشې د چچلو له کبله په خلکو کې خپریږي. تفصیل په دې راپور کې.
د پېښور په ګډون د خیبر پختونخوا صوبې په یو شمېر سیمو کې لا هم ډینګي تبه خپره ده او د صحت د صوبې ادارې په وینا په خیبر پختونخوا کې له تېرې نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې د دغه مرګونې تبې له امله د مړو شمېر 50 ته رسېدلی دی. د یادې ادارې له خوا ازادي راډیو ته په ورکړل شوو معلوماتو کې راغلي چې د مړو شمېر د یکشنبې په ورځ دغه وخت 50 ته ورسېد، چې د پېښور په ځینو روغتونونو کې دوه نورو ناروغانو د همدې ناروغۍ له امله سا ورکړه. د صحت اداره زیاتوي د یکشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په بېلابېلو روغتونونو کې په 1300 ناروغانو کې د ډینګي طبي ټسټونه وشول، چې له ډېرې ډلې څخه په 350 کسانو کې د یادې ناروغۍ پخلی وشو. په دغه ناروغانو کې یوازې د 112 کسانو حالت داسې و چې درملنې لپاره په روغتون کې داخل کړی شول او نور تر لومړیو طبي مرستو وروسته کور ته ولېږل شول. دا یاد اداری دنگی مخنیو سانگی دا معلومات نمخی دا محل دا خبر پختونخوا پا بلا بیل روختون نو که نزدی در 155 کسان چه پا دا غنارو غیخت دی تا درمن نلاندی دی چه دیر روخته یو زید داتمن بولی. دا ډاکټرانو په وینا ډینګي یوه خطرناکه تبه ده چې د یو ځانګړي ډول ماشي د چیچلو له امله رامنځته کیږي او که د ناروغ پر وخت درمل نه ونه شي نو له خولې او پوزې د وینې بهېدل پیلېږي او ناروغ د مرګ کومې ته ګزاروي. که اوس هم په لومړي سر کې ډینګي وایرس تر ټولو زیات کسان د پېښور په تاکال سیمه کې اغېزمن کړي وو، خو بیا وروسته دغه وایرس د پېښور او اند خیبر پختونخوا صوبې نورو ښارونو کې هم خپور شو او ګڼ شمېر خلک یې اغېزمن کړه. له بلې خوا به د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د پېښور په بېلابېلو سیمو کې هره ورځ د ماشو د دوا پاشي کوي او په ولس کې د ډینګي ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره کمپاین هم روان کړی دی. دا لومړی ځل دی چې په خیبر پختونخوا کې ډینګي تبې سر راپورته کړی، لسګونه کسان یې وژلي، زرګونه نور یې اغېزمن کړي او په خلکو کې یې ویره خپره کړې ده. دا یادونې وړ ده چې تر خیبر پختونخوا مخکې دغه ناروغي تېر کال په پنجاب صوبه کې خپره شوې وه چې لسګونه کسان یې وژلي او زرګونه نور یې اغېزمن کړي وه.
د ایران قضایي چارواکو تایید کړی چې د دغه هېواد د اټومي پروګرام د مرکچي هیات یو غړی عبدالرسول اصفهاني د جاسوسۍ په تور په 15 کلونو باندې محکوم شوی. اصفهاني تورن دی چې د ایران د اقتصادي چارو په اړه معلومات پر بهرنیانو خرڅ کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور جزئیات له سفی الله ستانکزین اورو.
د ایران د قضایي چارو مسولانو پرونو ویل د نړۍ له 15 جمعیو اټومي قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په سر د مرکچي پلاوي غړی عبدالرسول اصفهاني دوه تابعیته او د جاسوسۍ په تور په 15 کلونو بند محکوم شوی دی. د ایران د قضایي قوې ویاند غلام حسین محسن اژایی وویل د اصفهاني سزا وروستۍ ده او مرافع نشي غوښته. اژایی وویل محکوم باندې د مالی فساد تور هم موجود ده.
ایشون دو تابعیتی بوده و از جمله کسانی بوده که متهم بوده به جاسوسی و
ده دو طبیعته او له هغه کسانو چې نور ته د جاسوسی او معلومات پور کول تورنو محکمه حکم کړي او ده په 15 کاله قطعی بند محکوم کړي ده.
ایشون را محکوم کرده به 5 سال حبس قطعی.
اژایی که څه هم د اصفهانی د دویم تابعیت جزئیات ورنکړل، خو رسنۍ ویلي د اټومي پروګرام د مرکچی د کاناډا تابعیت هم درلود. د کاناډا حکومت یو بیان د زیاتو جزئیاتو لور کولو ډډه کړې، خو تایید کړې ده چې د ایران د اټومي پروګرام د یو دوه تابعیت مرکچی د محکومېدو له پریکړې خبر دي. د اکتوبر په 4مه تسنیم نیمه دولتي خبری آژانس لدې پرته چې د چا نوم واخلي رپورټ ورکړی و چې د اټومي پروګرام یو مرکچی په 15 کاله بند محکوم شوی دی. رسنۍ یو آن د 2014 کال د اگست په میاشت کې د رسول اصفهاني لنیول کېدو رپورټونه ورکړي و چې د 2015 کال د اټومي تړون په عملیاتي چارو کې ښکېل بلل شوی. د ځینو رپورټونو په اساس په رسول اصفهاني تور پورې و چې د ایران د اقتصادي وضعیت په اړه په بهرنیانو معلومات پلورلي او د همدې جرم په خاطر هم د ضمانت ورکولو ته اړ ایستل شوی و. دا لومړی ځل دی چې د ایران او 15 جمعیو هیوادونو د اټومي تړون یو مرکچي رسول اصفهاني په بند محکومیږي. د ایران اټومي تړون له نړیوالې ټولنې سره د دغه هیواد اوږده لانجه نسبتا هواره او نړیوال بازار ته د ایران لار پرانیستله. د ایران او د نړۍ د 15 جمعیو قدرتونو اټومي تړون په اساس په ایران بندیزونه لري کیږي او دا هیواد هم د یورانیمو له بډاینې لاس اخلي.
د نړۍ معتبرو خبرونو او ورځپاڼو د افغانستان پر روانو حالاتو او پرمختګونو لیکنې خپرې کړې دي. یوې ورځپاڼې د افغانستان د هوایي ځواک پر پیاوړتیا، بلې ورځپاڼې د افغانستان له پوځ سره د امریکا پر نظامي مرستو لیکنه خپره کړې ده. نوریاس نوري ورته کتنه کوي.
افغان ولسمشر او امریکایي جنرال ژمنه کوي چې پیاوړی کېدونکی هوایي ځواک به طالبان مات کړي. واشنگټن پوست ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې د افغانستان هوایي ځواک ته د امریکایي بلک هاک هلیکپټرو د لومړۍ جوپې د ورکول په مراسمو کې د ولسمشر اشرف غنی او د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن وروستیو څرګندونو ته پام اړولی دی. د واشنگټن پوست ورځپاڼې د افغانستان د چارو څېړونکي پاملا کانسټیبل لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان جنرال جان نیکلسن د کندهار په هوایي ډګر کې په دې مناسبت په جوړ شوو مراسمو کې وویل د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د دې هیواد د هوایي ځواک د قدرت څپه په افق کې ښکاري او دا به د طالبانو د ختمېدو پیل وي. د ورځپاڼې په وینا د نیکلسن له دې څرګندونو شېبه وروسته چې افغان ولسمشر وینا کوله، دوهمه بلک هاک هلیکپټر د دې هوایي ډګر د رن وی په کرخه کښېناسته. اشرف غنی هم د افغانستان هوایي ځواک وستی او هغه یې په 14 کلنه جګړه کې یو رښتینی اتل وباله. افغان ولسمشر دغه راز وویل اوس چې د افغانستان او امریکا د پوځي نویو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د هوایي ځواک وړتیا درې برابره او د کماندو ځواکونو دوه برابره زیاتېږي، ترهګر به دلته بریالي نه شي. واشنگټن پوسټ لیکي دغه مراسم په کندهار هوایي ډګر کې د دې لپاره نیول شوی و چې د افغانستان د هوایي ځواک د تشکیل د پراخېدو او دغه ځواک د عصري کولو لپاره 15 کلن پلان رسمن پرانیزي. د دغه پلان له مخې امریکا افغانستان ته د 159 بلک هاک هلیکپټرو په ګډون بیلابیلې الوتکې ورکوي او د هغوی لپاره پیلوټان، انجینران او نور متخصصین روزي. د واشنگټن پوسټ په لیکنه د امریکا د هوایي ځواکونو د مشورتي ماموریت قمندان بلک هاک او د امریکا د نورو پوځي الوتکو فزیکي حضور په دې هیواد کې له روانې جګړې د نړیوالو د ملاتړ نښه وبلله. ټول 159 بلک هاک هلیکپټرې افغانستان ته په تدریجي ډول ورکول کیږي او له یوازې شپږو به راتلونکي کال په دې هیواد کې افغان پیلوټان په بشپړه توګه کار اخلي. امریکایي ډیموکرات ګزت خبرونه هم د امریکا لخوا د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کېدو په اړه په یو مطلب کې د افغانستان هوایي ځواک د بلک هاک هلیکپټرو د لګښت په اړه لیکي. ټول دغه هلیکپټر چې افغانستان ته ورکول کیږي د امریکا د پوځي ډیپوګانو د اضافي وسایلو او تجهیزاتو په برخه پورې تړلي او مخکې له دې چې افغانستان ته واستول شي هر یوې ترمیم او په نویو وسایلو سمبالیږي چې اټکل کیږي د هر یوې بیه به د 2 او 8 میلیون ډالرو ترمنځ وي.
په پکتیا ولایت کې ځینې مدني فعالانې په دې ولایت کې ځینې رواجونه او دودونه د نجونو د پرمختګ په وړاندې لوی خنډ ګڼي. دوی وایي کچېرې د دوی د ژوند شوالي ته پاملرنه ونیسي راتلونکی به یې له تیارو څخه ډک وي. نور حال د داود تپن په راپور کې
دا مدني فعالان یو د خوندزیو زده کوونکي خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. وایي په سختو شرایطو کې خوندزیو ته ځي او هڅه کوي چې د راتلونکي کانکور له لارې لوړو زده کړو ته لار پیدا کړي، خو په پکتیا کې شته رواجونو او دودونو د دوی د زده کړې مخه هم نیولې ده. دوی وایي په ټوله پکتیا کې د نجونو لپاره د کانکور امادګۍ، کمپیوټر او انګلیسي کورس نشته چې په دې اساس خپل راتلونکي ورته ستونزمن ښکاري او غوښتنه یې دا ده.
نمیشازیه دی مرکز گردیز اوسیدون کی یما ایدولسم سیم زدکون کی یما خزی په پکتیا کې لري رستون زره مخه مخ دی دوی ته اجازه نه ورکول کی چې بازار توګه زکړی وکړي د خلکو زورونی سره مخه مخ کی. موږ ته تعلیم په برخه کې زیات کار وشي لکه د انګلیسي د کمپیوټر کورسونه او د کانکور امادګی درسونه.
نو موړه زیات کړه چې کچرته د پکتیا په لرو پروتو ولسوالۍ او مرکز کې د نجونو او خزو لپاره د زدکړو ښه چاپیریال نه وي خای راتلونکي تر دې هم ستونزمن وسی. دا گردیز کار یو بل وسیدونکې د امدغه ستونزو یادولو ترڅنګ زیاتوي چې په لرو پرتو سیمو کې نامنی دودونه او رواجونه د ښځو او نجونو د زده کړې په وړاندې پرته خنډونه دي.
منو مینو شبا ځای دی په پکتیا کې ستونزېشته دي. تعلیم ستونزه ده په مرکز کې زمینه برابره ده خو په لرو پرتو سیمه کې ډېر یعنی ښځې نشي کولی چې لاړ شي. دود او کلتور دوی ته یعنی ښځو ته اجازه نه ورکوي چې دوی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي او د امنیت نشتوالی دی چې په لرو پرتو سیمه کې او په مرکز کې د امنیت نشتوالی شته دی چې ښځې نشي کولی چې پیشر مخ ته لاړ شي کار وکړي.
دی وویل که چیرته په مرکزی کچه د دې ستونزو د لمنځه وړلو لپاره یو غوره میکانیزم ایجاد شي ښایي د پکتیا د نجونو راتلونکی روښانه وي. د 12م ټولګي وزده کوونکي چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي ازادۍ راډیو ته وایي د پکتیا په کچه د ښځو لپاره راغلي پروژې په مرکز پورې محدودې دي او هیڅ ادارې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو د وضعیت ښه والي لپاره کار نه دی کړی. د دغې جلۍ په خبره که مرکزي حکومت غواړي کار وکړي د دوی لپاره دې د پکتیا په کچه د کانکور امادګۍ، کمپیوټر، انګلیسي او نورو برخو کې لنډمهالي او اوږدمهالي کورسونه دایر کړي چې په اسانه پرمختګ وکړي. د پخپلو خبرو کې د ښځو چارو ریاست څخه ګیله کوله چې د نجونو او ښځو وضعیت ښه والي لپاره لازم کار نه دی کړی، خو د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین وریاخیل وویل
موږ کوشش کوو تر خپل برید او حده پورې خو ولې ټولې پکتیا ته لاسرسی بیا هم ډېر ستونزمن ده، ډېره مشکله خبره ده.
نوموړي زیاته کړه په ټولو هغو سیمو کې چې ډونر ادارو او دوی په شریکه کولای شول پروګرامونه پلي شوي، خو په ډېر شمېر سیمو کې به ښایي دوی د همدغه کلتوري محدودیتونو له وجې چې نجونې او ښځې یادوي نوي توانېدلي یو شمېر اقدامات وکړي.
د نورستان د مرکز پرون په یوه سیمه کې د خلکو په همکاري د برېښنا د تولید یوه پروژه بشپړه شوه. له دې سره ګڼ کلیوال د برېښنا له نعمت څخه برخمن شول. نور حال د روح الله انوري په راپور کې
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم آزادی رادیو ته په ایچ ٹی وی کې وویل یا د فابریکا لومړی د ملي پیوستون د پروګرام لخوا د 50 کیلو واټه برېښنا د تولید لپاره جوړیده، خو د خلکو د زیاتو هڅو او ونډې خستنې په برکت اوس دغه فابریکا شاوخوا 100 کیلو واټه برېښنا تولیدوي.
په اوله مرحله کې د این ایس پی لخوا نه شروع شو، خو چونکه پروژه غټه وه تقریبا 4 میلیون افغانۍ هغوی لګولې او پیسې نه کفایت ورته نه کول. 15% سهم د پدې پروژه کې د منطقې د خلکو دی، پدې باندې تقریبا دریمه برخه کې 14 میلیون افغانۍ په لګښت باندې د انسجام ساحوي د برنامې لخوا نه د انکشاف دیات د وزارت دغه پروژه تیر کال شروع شو او سکل ګټه اخیستنې ته آماده دی. دې کې دوه توربینونه دي، هر توربین 360 کیلو واټ برق تولیدوي چې تقریبا شاوخوا 200 کیلو واټ برق تولیدوي.
هغه وویل د ایچ ٹی وی خلک په ډیره لرې او لوړه سیمه کې پراته دي، دلته لرګي نشته او زیات وخت پکې واوري وي. دوی به پخوا د کورونو ګرمولو او اخلي پخلي دپاره له لرګیو استفاده کوله چې ورسره ځنګل ته هم زیان رسیده، خو اوس هر څه په برېښنا کوي،
هم د تسخین دپاره او هم د تنویر دپاره، حتی د اشپزي دپاره، د ټولو دپاره دغه برق کفایت کوي او شتوي خلکو ته د دې برق په جوړېدو باندې ډېر زیات سهولتونه راغلي.
والی وایي که هر کلیوالي شورا د ایچ ٹی وی د شورا په شان په اخلاص کار وکړي، نو هر کلی او هر سیمه به ډېر زر آباد شي. د ولایتي شورا منشي او د ایچ ٹی وی شورا غړي مولوی زینت الله ازادي راډیو ته وویل دوی چې کله په فابریکا کار شروع کولو دا تمه نه و چې دوی به د دومره ډېرې برېښنا څښتنان شي، خو کومې هڅې چې کړې وې نن رنګ راوړ او دوی د ډېرو اسانتیاو خاوندان شو.
دا وخت کې شروع کړی دی نو تقریبا دا کلو همکاري تقریبا 200 متره په کودالی باندې دوال شو، بیا وروسته موږ لاړو دغه راوړو سکواتر پس دغه نه
ایچ ٹی وی یو داسې کلیوالي شورا لري چې په خپلو پیسو یې د سړکونو بندونو او لارو کوڅو جوړولو دپاره سکواټر، ټراکټور او نور وسایل اخیستي دي، او همدا وجه ده چې د نورو سیمو په پرتله یې کارونه ښه روان دي. د نورستان مرکز پارون اړوند ایچ ٹی وی کلی کې له نن څخه نږدې 25 کاله وړاندې هم د خلکو د کورونو روښانه کولو دپاره له اوبو برق جوړ کړی و.
اوس هم ورزو د ساینس نړۍ ته. د کیمیا په برخه کې سږ کال د نوبل جایزې چا وګټلې؟ عصمت څاروان به راته ووایي.
تیره اونۍ په بیلابیلو برخو کې د نوبل د جایزې د ګټونکو نومونه اعلان شول. د دوی په منځ کې درو تنو د نوبل د کیمیا جایزې وګټلې. د نوبل اکاډمۍ د پنجشنبې په ورځ د سویس د لوزان پوهنتون استاد ژاک دوبوشه، د امریکا د کولمبیا پوهنتون استاد یوخیم فرانک او د بریتانیا د کیمبریج پوهنتون د ام آر سی لابراتوار څېړونکی ریچارډ هندرسن په ګډه د نوبل د 2018 د کیمیا د جایزې ګټونکي اعلان کړل. دوی درو ته د بیو مالیکولونو د جوړښت په ټاکلو کې په لوړ کیفیت د کرایو الکترون په مایکروسکوپی میتود کې د پرمختګ راوستلو په خاطر دا جایزه ورکړې شوه. د کرایو الکترون مایکروسکوپ په حقیقت کې هغه میتود دی چې ساینسپوهانو ته امکان برابروي چې بیو مالیکولونه کنګل کړي او د هغو د فعل او انفعالاتو بیلابیلې عملیې په دقیق ډول وڅیړي. د دې طریقې په مرسته په مایکروسکوپ او خپل لومړني حالت کې د زیکا د ناروغي په شان ویروسونه او باکتریاوې څېړل کېدای شي، او بالاخره د دې کار په نتیجه کې د بیو کیمیا یا د بیو شیمی په برخه کې د انسان درک زیاتیږي او د نویو درملو په جوړولو کې کومک کوي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زرش مطلب پر دې د ټل د تور پرنا د ټلیفون وزنګ هغه له اجربني صاحب به سفرونه دی وکړه، خو د کډوالو مبارت دي اس همکاري نه کړله، نو د کډوالو ته وایو نوم رمزه کور کړله او $300 کډوالو باندې به دا کم کړ $200 زده کړو چې لکه چې بدرنخ باندې او کډوالو د $300 وټه کول شي او ماجنون ورو ورو نوم رمزه کور کول شي خو در بدر پاکستان دی ګرځي وایو نوم رمزه کور کول شي. والسلام
مدلوګر ولایت د ازري ورزولای د باندې چوتري اوسیدون کوي د افغانستان د لوړ پورو چارواکو څنګه کیږي چې د ترتی د کلی د اوبو د پروژې دقیقې څارنې لاندې را ونیول شي، ځکه چې سل فیصده پښتو کې په دې باندې شل فیصده خچغه رسوي او کار نیمګړی پاتې ده. وسلام
مستغنی خبر کوم زابل شاجویز خه سول د ټول هیواد والو ارمان دی او الله تعالی ته دعا کوو چې خدای تعالی دې په ګران هیواد افغانستان کې داسې اسلامي ثبات راولي چې پرشتي هم د اسمان پر سطحه آزاد آباد سوکاله سرلوړی افغانستان ولیکي. وسلام.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د میدان وردګ امنیتي چارواکي ویل ډیرو حادثو وروسته توانېدلې چې یو ایندی انجینیر د انسان تښتونکو له منګولو خوشې کړي. د بامیان او د بغلان د دوشي ولسوالۍ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې د تطبیق موافقه پرون په کابل کې لاسلیک شوه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن په یو ورځني رسمي سفر اوکراین ته ځي. د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیه دواړو وروسته له هغې په خپلو کې د ویزو خدمات محدود کړل چې په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ یو ترکی کارکوونکی د جاسوسۍ په تور ونیول سو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سناتور باب کورکر په ټویټر کې یو بل ته سپکې سپورې تبادله کړې دي. او روسی چرواکو ویلی 3000 کسان پرون ورسته له هغه د مسکو له یو پلورنځای څخه وتلو ته اړ ایستل سول چې د همدې ودانۍ په تلخونه یا لندنی منزل کې اور ولګید. تاسو زادي رادیو ته غوښیاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدا غوڅپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. دوه اونیس پروګرامونه د دې خبرونه دویمه برخه جوړوي. د انصاف پلاټه کې او د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې مکان په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بری دي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په دې راکوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ نه د ولسی پولیسو د یو افسر حبیب الله ستونزه راخسته ده. د وی له سو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې او د کورنۍ چارو وزارت مسؤلینو ژمنه وکړه چې د ورته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او ستونزه حل شي. لومړی به د حبیب الله او ورپسې به د کورنۍ چارو وزارت د ولسی پولیسو د قماندان خبرې واوري. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
روره نوم دې څه دی او د کومه ځای دې تلیفون کړی؟
زمونږ نوم حبیب الله ولد سخی احمد دی، ولایت کابل تماس نیولې مې دکه وظیفه ایلمان کې د سنگین شایسته زیاده کندک.
ته د کورنۍ چارو وزارت پورې مربوطې؟
هلته معاون تعلیم و تربیه یم او وزارت داخله مربوط کیم.
ښه ورور، ستا هغه مشکل او ستونزه څه ده؟
زمونږ مشکلات داسې دی، دغه 15 میاشت کېږي زه هلته وظیفه اجرا کوم، ماش نه دی اوله وغه کسان قومندان یې هم موږ ویلې به بس کې کمبود کې ماش نه لري. موږ په وزارت کې په دغه بس کې کمبود ته نه بس کړی، زه هلته درې څلور میاشتې کېږي زه هلته وظیفه اجرا کړې مې تر اوسه پورې هیڅ ماش نه لري موږ نه درکلي.
تاسو په دې سکه خپل مربوطې قطعې ته یا مسؤل دفتر ته مراجعه کړې؟
و مراجعه کړم، قومندان یې هم سره مراجعه کړم، له قومندان سره ځون سره مراجعه کړم، ټول کسان مراجعه کړی مې ده.
نو دوی څه وایي؟ تنخواه دې ولې ځنډېدلې؟
هغه وایي څه چې منظوري راغلی په منظوري باندې معاش در کوم، هغه درې میاشت څلور میاشت سه معاش پاتې کېږي هغه نه اوله کېږي. ما ولې نه اوله کېږي؟ دغه وزارت په دغه مکتوب کې مونږ دلته معرفي کړی ده. زه دلته وظیفه راغلی یم، وظیفه حاضر شوی یم، ده هر ځای ته وظیفه کړی یم، ده ولې مونږ معاش نه ورکوي؟ ولا زه څه په کوم، دا وزارت کار دی.
ستا منظوري راغلی؟
منظوري 15 میاشت او 10 تاریخ راغلی ده.
تا ته باید د منظوري د تاریخ نه وروسته تنخواه درکړي.
و هم دغه 15 میاشت او 10 تاریخ معاش درکوم، دا 3 میاشت نور معاش نه درکوم.
په دې 3 میاشتو کې دی په کومو ځایونو کې وظیفه اجرا کړې؟
و جبو ته تلی مې نواته یو 15 شپږ ورځې هلته وظیفه اجرا کړې، مې 3-4 ورځې هلته هېڅ ډوډۍ نه ده راغلې. مونږ نیو اوبه راغلي، 3 ورځې مونږ ودي خوړلې.
ته کابل ته هم راغلی کله او په دې برخه کې د کوم مسؤول ارګان ته عریضه کړې؟
و عریضه کړې مې ده، یو عریضه هغه وزارت ته ورکړې مې. دغه درې هفته کېږي مونږ دروغه خبرې کوي، سبا راشه بل سبا راشه. دغه درې هفته کېږي مونږ دا درکوي، هېڅ عملي نه کوي. زه خو غریب سړی یم، دومره واسطه نه لرم. وزیر صاحب زنګ وهم، وزیر صاحب دغه من کار سره کم کېږي. زه غریب سړی یم، دومره نه وکیل پېژنم، نه وزیر پېژنم، نه دغه هلته 2-3 میاشت وظیفه اجرا کوي، هېڅ معاش نه درکوي.
ښه، ستا په خبره وظیفه دې مجرا کړې او دا 3 میاشتې د معاش هم نه دی اخیستی. دې مسلې څومره ستونزو سره مخ کړې؟
دغه 3-4-5 دغه 6-8 میاشتې زه دلته مزه کې داسې وم، دغه همدومره پیسې اوس خلاص اوس. دغه 3-4 میاشتې کېږي د انډیوالانو مې ده یو بل چا ته پیسې قرض کړي، د کور خرچې کړي مې ده. اوس تقریبا یو 10,000 زه قرضه شوی یم. دغه کسان مونږ کسان انډیوالان هلته قرض کړي مې ده، د کور خرچې کړي مې ده. مونږ پښتنه داسې ده، مونږ خبره داسې ده، مونږ خبره تاسو په وزیر ووایه، په پارلمان ووایه، دغه څه خبره ده؟ دا وظیفه تللی، جابه ته تللی، معاش نه درکوي، دا څه خبره؟ ولې دا څه قانون ده؟ زی وظیفې اجرا کوي، بیا معاش نه درکوي.
خسته ستونزه به د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره شریک کړو.
خیر اوسه، غریب سړی یم، دومره خرچې نه شته کې یو ماشوم مریض هلته په ډاکټر وړم. داسې خبره ده.
د انصاف په لټه کې
د دستون زمو د کورنۍ چارو وزارت د ولسی پولیسو عمومي قماندان جنرال حمین عینی سره شریک کړه. جناب عینی، د حبیب الله ادا څنګه یو ادا ده؟ آیا داسې هم کله شوي چې ستاسو د لیکو یو پولیس وظیفه اجرا کړې وي او تنخواه پاتې؟
دا به سبقه خبرې دي، لکه چې محترم حبیب الله په دغه پرسیجر نه دي آشنا. لطفا دی موږ ته زنګ دی ووهي چې دی سره مونږ مرسته وکړو، دی ته راهنمایي وکړو چې د دې مشکل حل شي.
خاص تاسو په خبره دا یو بی بیلګې ستونزه ده، نو اوس څنګه رامنځته شوه؟
دا یو مجرد او شخصي مشکل ده، دا عمومي مشکل نه ده. دا هیڅ چا هیڅ افسر تر اوسه په دغه مشکل نه دی مواجه شوی.
دی وایي د سنگین په ولسوالۍ کې هم دا اوس هم وظیفه لري او دا ست په میاشت کې منظوري هم راغلي او مخکې له دې نه هم 3 میاشتې کار کړی.
کچیر یو سړی غیر رسمي شفایي په پولیس کې وظیفه اجرا کوي، هغه قانوني نه ده، رسمي نه ده، باید د پیژنتون په امریه مقرر شي او وظیفه ولري. که امریه ونه لري د دې وظیفه هم مهمه نه ده، اهمیت نه لري. کچیر د افغانستان د پولیس په لیکو کې یو چا مقرر شي د پیژنتون امریه ولري دا وزیری ولری حاضر بی دا معاش مستحق کیشی او پرت لدی امکان نداشتی او پولیس معاش واخلی.
دا تنخواه با دا منظوره دا نیتی و روست ورکول کی گی؟
سلطه سره لاغت میته چه دی منظوری اخیسته دا پیجنتون دا اداره نه دی دا معاش مستحق دی او از منست پا دی اکلا دی سرم راست کن.
عینی سب دی دا هم وی چه؟ د کورنۍ چارو وزارت ته ورغله خو هیڅ چا عرض نه دی اوریدلی.
دی سره تماس ونیستی، دی نابلده، دی کاش که دی د هلمند کابل ته می راغلی وای. دغه یو سنون است لهم دغه د پاره جوړ شوی چې د خلکو انتقادات ومنل شي، له دې لاره عاجل امنیتي مسایل له دې لاره جواب ورکړل شي او د ټول افسران او منصبین او سربازان د پولیسو دغه یو سنون است مرکز د تماس د طریق خپل هر نوع مشکل البسه غذا ماشونه هر مشکل چې لري دغه د طریقه باید حل شي. دی یا یو سنون است زنګ وهي دی مشکل علیږي، یا ماته په خپله مستقیم زنګ وهي.
د انصاف پلټه کې.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې د پولیسو یو افسر آزادی رادیو ته ویلي چې لسو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستی، او د کورنیو چارو وزارت د ولسی پولیسو عمومي قماندان جنرال حماین عینی ورسره ژمنه وکړه چې دی دې ورته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او د ستونزې حل ته قانوني لارې پیدا شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجودې وسي، له موږ سره شریکه کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0
د ورکو شو. عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. یو ځل بیا دا اونۍ داسې پیغامونه را رسیدلی چې په هغه کې د ځینو کسانو په اړه معلومات خپره سوي دي چې له خپلو کورنیو څخه ورک دي او نورو دوستانو پیدا کړي دي، او د هغوی په اړه یې موږ ته پیغامونه رستولي دي. نو که تاسو هم په خپل کوم ورک دوست یا د کورنۍ غړي پسې ګرځئ، د ازادي راډیو دغه خپرونه راسره واورئ، کېدای سي ورک مو پکښې پیدا سي.
زما یو زوی دی چې د هغې په نامه دی، یو څوک راغلی وو چې هغه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چیسینی دی، د ګرد نسلام افغان خوریی دی. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دغه سړی بندي دی، اصلي نوم یې هاشم احمد دی، د هلمند ولایت اوس موږ اوسېدونکي د کندهار یو، د معلم صاحب د زوی په نامه یادېږي. یو ورور یې محمد عیسا دی، یو یې لالی دی، یو یې محمد ویس ورور. دا درې ورونه دي، دوه ورونه دي درې. نو دی ورک دی، دا شپږ دي چې ورک دی. د دې په هکله که تاسې معلومات یا بل چا ته یا ما ته دې هله وکړي، خیر خیر.
السلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت خزاب ولسوالۍ نه عزیز هم. دلته یو ښځه ده چې د ګلبشری په نامه خپل ځان معرفي کوي. د کونړ ولایت ده، تقریبا دا 1.5 کاله کېږي چې په تازه ولسوالۍ کې ده. نو که هر څوک خپلوان وي نو موږ سره دې رابطه وکړي. السلام.
رادیو آزادۍ کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه امیر محمد دیما، یو زوی د عمران په نامه باندې ورک سوی ده. پرون په 3:30 بجې باندې د تاسې د رادیو آزادۍ د پښتو له لارې څخه یوه نفر تاسې ته اعلان در کړی وو چې عمران نامه 19 کلن 40 کلن هلک ده، کندارۍ زده به کوي. عمران نومېږي، له ما سره دا 1 کال 8 کاله کېږي چې له ما سره ده. دا کس نوم او لمبر یې ما ته معلومات را نه کړل. له تا محترمه څخه خواهش کوم چې په 8:30 بجو د اعلانو د پښتو د عمران په نامه چې له دا کس سره ده، دا خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي چې دا عمران د ما زوی د خبرغان د ولایت د جغسای څخه نادرکه سوی ده په اثر د خلل د دماغ و. لطفا خواهش کوم چې دا د ما زوی د له تاسې خواهش کوم چې ما ته معلومات راکړي. وسلام.
بلی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د کندهار د ولایت سرسای سره په هډی کې یم. اوس ما ته یو چا څنګه وویلي چې ولې یو کوچنی ورک دی چې د نوم یې آیت خان دی، د پلار نوم یې د ده نوم آیت خان دی، د پلار یو بل چې ما ته اوس زنګ وویلي د پلار نوم یې سمی الله دی. که هر څوک غواړي چې دغه شمېره ځان سره وساتي او ما ته دې په دې شمېره زنګ ووي 0 9 8 1 5.
زه حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداری ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اولن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وایم. وروسته تر سلام یو دوست اګریشل څخه اړیکه نیولې وه. دوی وویل چې زموږ سره یو ورک ورو دی د ولیجان په نامه دی. نو دغه ورور که زما غږ اوري په لاندې نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي، خپله شیرني ترلاسه کولی شي. یو پار 1 9 5 3 2 8 40. بله شمېره 0 1 10 3 3 8. یا خپل نمبر موږ ته راکړي. د راډیو په کارکوونکو څخه مې هیله کېږي چې موږ پیغام نشر کړي. وسلام، با احترام.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 چلور دری شپک یاو یاو ریبیا ویم سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منگتخ پل تیلیفونی پیغامون اپریک دی سفر سفر چلور دوا سفر دوا دوا یاو یاو دوا چلور یاو یاو پینزه
دوستان اوس به هم تاسو هغه پیغامونه وورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښې لټوي.
الو السلام علیکم، زه لال محمد یم د هلمند ولایت څخه. مې تاسو سره اړیکه نیولې، زما یو داکا زوی دی سجا خان نومېږي، کور یې په پسال کې دی، دا ګردۍ ځوان دی، دا یو دوې الوتې کېږي چې نادرکه شوی دی. کار چاته په دغه سجاب اکوه معلومات یې په دغه شمېرې دی زنګ وهي، 0-2-1-2-3. وسلام
سنگول په نامه یو هلک ورک ده، او د نرجان زوی ده، د چیرې ده، هغه د کندهار له ولایته. زما د ټلیفون شمېره ده 0-3-3-2-5. دې شمېره ما ته تماس ونیس. وای په امان.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما ته سره د ایدمن رفقا ښار په اړیکه نیولې ده. زموږ د اکا زوی دي چې نوم یې وری دي، دغه اوه اته کاله کېږي چې ورکې د عبدالقدس زوی دی، د قدیم دی، د موکین وراره دی. که د هر چا سره معلومات وي او زموږ سره دې پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0-0-3-9-1-5-6. بیا تکراروم، 0-0-3-9-1-5-6. سلام علیکم.
بجا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. حضور رحمت اللہ اندر ناسراج نا پیغام دا دی زما واکا ورک دی تازه گل په نام نمیز اره وته کمال ماج په دوش مرو سر زما سر اډی کوونی سه پر وای سه پر ات دواش پر دری ات ات و برش مره سه پر وای سه پر شپر و ات دری ات پر نه. السلام علیکم، جایزه تعالی کو کی.
بله السلام علیکم، جوړ بخیر ستړي مه سي. زه عزت الله زلاني م دا محله هلمند د مرکز لشکرګاه نه مې اړیکه نیولې ده. زما یو ملګری چې تمنا نومېږي د هلمند په ولایت کښې د مرکز لشکرګاه ښار کښې نادرکه شوی ده. هر مسلمان ورور که لیدلې زما سرګي پر دوو شمېرو اړیکه وي چې که چېرې دا زما غږ پلاوي 0-8-9-8 شمېره یو ځل بیا 0-8-9-8-2 شمېره بیا هم تکرارم 0-8-9-8-1-1-2. وسلام.
سلامونه وړاندې کوم ازادۍ راډیو ته. جاوید یم د ننګرهار ولایت په چراګام ولسوالي تاسو سره په اړیکه کښې یم. پریبا خور خدای ده وکړي چې مونږ پیغام ثبت کړې او نشرې کړي. څو وارې مو پیغام پرېښودو او ورکو عزیزانو پروګرام ته نه نشر کېږي. ستا نه په درانه هیله او تقاضا کوم چې مونږ پیغام څو وارې نشر کړي. جاوید ته په چراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کښې یم. په زلغني د ترور زوی مه دی، 1 کاله کېږي کور ته بې درکه شوی دی. که چا سوي دوستانو ملګرو ته او یا کوم ځای بندي وي نو مونږ ته د پلان د شماره اړیکه ونیسي. پریبا خور تا نه به څو وارې معذرت وغواړو چې دی مونږ پیغام بیا بیا نشر کړي. بس که چېرته دغه ورک مونږ ته په ګوتو را شي. ډېره مننه ازادۍ راډیو نه یوه نړۍ مننه مخم.
بلې السلام علیکم، دغه زموږ پیغام دی وروره د لال محمد په نامه باندې. 3 کاله کېږي چې د لنډۍ ناوې څخه نادرکه شوی دی، د محمد میر اکا زوی، د هغه نور ورور. که چا پیدا کوي هر څونه شیرینې چې غواړي موږ یې ورکوو. دغه زموږ لمبر دی 0-2-0-2-8-5-0-0-3-6. په دغه لمبر دې زموږ سره تماس ونیسي. که هر چا پیدا کوي موږ د شیرینې ورکوو.
السلام علیکم، احمد جان حکیارم د هلمند ولایت د کلایبس اوسېدونکو. زنګ درته وایم، زموږ یو دوست چې د سردار محمد په نامه دی، د 3 کاله راهیسې ورک دی. که چېرې زما آواز اوري دغه شمېرې ته چې زنګ وي، او یا کنی دا روم نمبر ته چې زنګ وي 0-3-5-5-8-8. مننه، خدای په امان.
السلام علیکم زه خدای داد ارمانی یم زما یو ورور ورک دی د خرجان په نامه دی چارچاک یې په دغه عقله معلومات یې یا دی خپله زموږ ږغ اورېم په دغه شمېره دې زنګ ووایم ته په اووه سوه یوولس څلور سوه اته څلوېښت یو سلو درې پنځوس
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه وایم بعد سلام زما یو وراره دی دغه د روژې رئیس نه درکه دی نو هر چا ته دغه پاک لمرمه چې تقریبا د پنځلس شپاړس کالو په شاوخوا عمر لري نو که هر چا ته یو بالما تناسب ونیسي هغیا دی زما غږ اوري زما تلیفون شمېرې ته دې زنګ ووهي صفر صفر اووه صفر درې یو صفر یو اته اته یو څلور شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه صفر درې یو صفر یو اته یو څلور ازادي راډیو ته یو جان مننه سلام السلام علیکم
د ازادۍ راډیو کارکوونکو او د ازادۍ راډیو ټولو شایسته اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورسته له سلام زکاری او د سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم. نو زموږ یو دوست جمعه خان په نامه باندې تقریبا شل کاله دوه ویس کاله لکېس له کوره نظاره کته رئیس هم د ښځه او کوچنیانو بچیان یې ټوله پاتې دي د ده ولاړ ته سترګې وختې نو که هر مسلمان ورور ته د جمعه خان په حق معلومات لطفاً دې هم دغه شمېرې ته زنګ ووهي چې زه یې ورته درته تکراروم. جمعه خان چې زه د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع اوسېدونکی ده. نو زما د ټلیفون شمېره ده صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه. خپله ښایسته او خپله خوږه شمېره و ټولو ښایسته اورېدونکو ته یو ځل بیا صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه. وسلام ستاسې کشر ورور کاري عبدالسلام.
بلې زه د هلمند ولایت څخه ستاسو ټلیفون درکړ شوم. زموږ یو دا کاغذ چې په د هلمند په ولایت په مرجع ولسوالۍ کې نادرکه کوي چې محمود او یو بل ور سره دی لال محمد نومېږي. که هر څوک په خبر یا په خبر وي نو خو ما ته په دغه شمېره باندې موږ ته زنګ وکړ څلور څلور سوه اتلس درې سوه پنځه اتیا یو ځل بیا شمېره صفر اووه سوه څلور څلور سوه اتلس درې سوه پنځه اتیا یو بله شمېره صفر اووه سوه دوه څلور سوه دوه څلور سوه پنځلس دوه سوه یو او د شیرني لري یو لک افغانۍ.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم فضلالدین دی لشکرګاه څخه اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا محمد شاه نومې تقریبا د درس کال عمر لري د ردالی ولسوالۍ څخه ورک نه درته شوی دی. سهار رضوان وروته معلومات یې او هم درک لري نو مهرباني له مخې دې له غش نور سره اړیکه چې او دې هم د حاج فضل خان کا کلمات کې داسې راوړي نو دا لیک شمې روان چې پر وته څنګه یو څه څنګه نه شپښته وایا او چې پر و اته چې پر اته شپته اتایا صفر درې یو ځل بیا د تلفون شمېره صفر اووه سوه پنځه یو سل پنځه نوي شپږ سوه اویا او صفر اووه اته صفر اته شپېته اتایا صفر درې. مننه خیر.
السلام علیکم. زه شینوار د دیبالا د ولسوالۍ محمد عمر نومېږم. زما زوی دی سید عمر نومېږي. په عمر به پنځه دېرش شپږ دېرش کاله یې د اثر نیم سپین او نیم تور د عصبي تکلیف لري او دا دوه نیمې میاشتې کېږي چې د کور نه وتلی ده او هېڅ په پته پوه نه شوم. نو که هر چا ته دې معلومات یا پته یې ما ته دې په دغه لمبر تلیفون ووایي زه به یې لمبر ووایم ورته ووایم صفر اووه څلور څلور نهه شپږ درې اووه صفر درې. سبی تکلیف لري او پاسل کې شنوار یم. اوس وسم په جلال آباد کې ډېر غریب سره یم. بخشش مخصص هم داخل کې وی او ما سره نشته چې بخشش مخصص وی خو چې هر چا وکړه خدای بیا اجر ورکړي راته پیدا کړه په مخه هم ښه.
بلی السلام علیکم زګر احمد د هلمند ولایت د نړیوال ولسوالۍ او شکون تم ما کاچ د شاه محمد په نامه د غدری کال سبالا تیږي چې د کوره څخه نادره کړی موږ د ژوند د ادمر په اړه هیڅ معلومات نه لرو کچېری دای په خپل غوري یا یې نور څوک پیژني نو مهرباني دې وکړي په دغه نمبر دې و ماته زنګ ووځي صفر وسو دېش وسو درې شپږ ونیو نمبر یو ځل بیا و صفر وسو دېش وسو درې شپږ ونیو.
سلام علیکم زین الله اول ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. بعد سلام از ما دا ارض زما ورور سمی ولانی میږي د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالی سمی ولانی میږي د ناصاد الله خوان زوی د یو کال کیږي چې په ایران کې وای اوسه شپته سلرمه د اسادی تکلیف څه تیر شوی دی. کله هر چاته معلومات وي هر چاته معلومات مت دی په دغه شماره زنګ وای صفر اویا اته سوه شپېته ناوی شپږ شپېته بله شماره ده صفر اووه سوه نه څلوېښت دوه دېرش بیا اته ویشت. که هر چاته د سمیع الله معلومات وي ادرې خدو شپې کېږي په ایران کې دا مشکل ورته تېر شوی دی موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي. اوله شماره صفر اویا اته سوه شپېته ناوی شپږ شپېته دومه شپېره بیا شمېره بیا دغه ده صفر اووه سوه نه څلوېښت دو دیرس اتویس. که هر چه سر که معلوماتی پا داشت مارد موت زنگوهی انشالله هر سو جایزه اینان سو واری موش بیده تورکو خدای که. والسلام علیکم.
السلام علیکم زه جیلانی علیکو زه ده حلمان ولد سنگی مونسوانی تخیر ده سرفت ماس فیمه دیر بخشنه والم در دیر دیر تخیر ما در حیل ده چه مون برغا پیغام سبکی زمو د اکازي د ورپنامه چې بینو ولر د سنگین ولسوالۍ د نقدس اخوندۍ د سمات په تیر مسیزي د څو کال کې شپږ اته کال کې چې درک اورت وی چې منه مادي کښونې د نوډیره هیله له مکار ورته معلومات ته په دغه شمیره دی له موږ سره اړیکه ونیسي صفر اویا پنځه اویا نویشت یو سل څلور څلوېښت.
السلام علیکم زدی رادیو کا کون کو ته سلام ہے پاس له سلام علیکم پیغام لږ چې موږ یو عزیز رښتوی دی عبد الله کا زی دی رحمت الله نیمیږي د حاجی موسی کام له سی دی هر چاته چې معلومات چې موږ سر دی په دی اړ کې په دغه شمیرو تماس ونیسي مسلمانۍ په هیڅ چې موږ سره په دغه شمیرو تماس ونیسي صفر اووه نه څلور اته یو صفر اته څلور نه په تلیفون بله شمېره صفر نه درې صفر دوه نه پنځه دوه. هر چاته که د دغه مسلمان ورور په حیث معلومات وي موږ ته دې معلومات راکړي.
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو ورک دوستی چې د مرزا په نامه نومیږي ولس کاله عمر لري په هر ورور درک لري یا خپل دی دا پیغام اوري موږ چې په همدغه شماره باندې زنګ ووهي صفر وسو اته اته اتیا شپږ دېرش نه څلوېښت یو جهان مننه.
السلام علیکم زه میرزا علی معلم د ننګرهار د ولایت نه در سره په تماس کې یم. زه اتیوم کال کې تقریبا اووه اته کاله وشو چې زما یو زوی د پرویز په نامه د هسکې مینې اصلي اوسېدونکي ملي اردو ته جلب شوی و او د کندهار په ژیړۍ ولسوالۍ کې او تر اوسه یې هېڅ نه د مولي او نه د ژوندي درک شته دی. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه مې دا خواهش دی دا زما پیغام څو ځلې نشر کړي او وزارت دفاع ته هم لاړم او زما د زوی د مولي او د ژوندي درک ونه شو. دا زما پیغام که څوک اوري یا چا ته معلومات وي نو زما په دغه شماره دې ما ته خبر راکړي. والسلام.
الو السلام علیکم. زما نوم عبدالستار زما د ورکوي نوم عامر خان مشهور په محمدشاه پنځه کاله کې د کندهار ولایت د نیمې نایې سره نظر کې شوی دی. هر څوک په اړه معلومات لري نو موږ په دغه شمېره تماس ونی صفر اویا شپېته نه سوه درې څلوېښت دوه لکه اقتصادي کلدارې چې د دې ورکوله کېږي هر څوک په اړه معلومات لري نو موږ په دغه شمېره تماس ونی سلام.
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو اساسي نور پیغامونه هم موږ ته رارسېدلي دي، خو د خبرونې وخت هم دومره دی نو ناچاره یو چې نور پیغامونه په نور خبرونو کې خپره کړو. په دې هیله چې ورک عزیزان مو ژر تر ژره پیدا کړي، تر بلې خبرونې او بل پروګرام مو پر خدای سپارم. علامه ملسه.
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه